په 1269 منځنیو او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مهیروي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیاو په اړه د ناتو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پر دوو نړیوالو موضوعاتو مطالب لرو. په تونس کې د یهودانو د یوې ډېرې لرغونې او وروستۍ ټولنې راتلونکي له خطر سره مخ ده، خو دا خطر دې ټولنې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا نه دی متوجه، بلکې نورې ستونزې دي چې د یهودانو د دې وړې او لرغونې ټولنې وګړي له تونسه وتلو ته اړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د راپور په استناد د اجمل اند په مطلب کې.
د تونس په جربه ښار کې د میشتو یهودانو ټولنه په عربي نړۍ کې د یهودانو له لرغونو ټولنو څخه ده، خو په وروستیو 15 لسیزو کې د سلګونو په شمیر یهودان له دې هیواد اسرائیلو ته کډه شوي او ډیرو یې آن له خپلو هدیرو څخه د مړو هډوکي هم له ځانه سره وړي. خو دا مهال د جربه په ښار کې د 1100 یهودانو یوه ټولنه پاتې ده او نو ټول له دې هیواد څخه کډه شوي. دغلته پاتې یهودان چې خپل دودیز روایت پالي او لوی کورنۍ لري، اوس له یو بل چلن سره مخ دي. یهودی خزی دغل ته په خپل محدودیتونو کې راځي دي او یهود سړی د تونس خراب اقتصادي وضعیت سپلی. کچیرې دوی اسرائیل ته ولاړ شي، چیرې چې هر یهود ته په اوتومات توګه تابعیت ورکول کیږي، دا دواړه ستونزې هواریدلی شي. خو له دې کار سره به په عربي نړۍ کې یوه وروستۍ پاتې یهودي ټولنه پای ته ورسیږي. د مې په میاشت کې د هرا صغیره په سیمه کې د غریبه په نوم کنيسا کې چې د یهودو د دوو ټولنو وړه هغه پکې ده، د کلنی زیارت مراسم ترسره کیږي چې له بهر هم ورته خلک راسي. دا فیستیوال په 2013 کال کې په تونس کې د پخواني دیکتاتور زین العابدین پر ضد چې د دې هیواد د یهودو ساتونکي وو د پاتونونو له کبله ونه شو. دا کلنی مراسم د نوي حکومت سره بیرته پیل شول. سکل د دې مراسمو په لومړۍ ورځ د تونس د پارلمان رسیال عبدالفتاح مورو چې په دې هیواد کې د منځلاري الهدا ګوند رسیال هم دی، د تونس د یهودانو مشر راهب او د جربا استوګن په غی کې ونیول او ویل د تونس یهودان د تونس لخوا ساتل کیږي. عبدالفتاح وایي هغه څه چې د سختریزۍ خواته لاره برابروي د یو کلتور لرل دي. د ډیرو کلتورونو لرل موږ ته د یو بل زغم او منل. سره پنځلسم میلادي کال کې د داعش سره د تړلو ډلو لخوا تر روسي بریدونو چې له جربه څخه یو ساعت لري فاصله کې وشول، د امنیت په اړه اندېښنې زیات کړې او په دې هیواد کې سیاحت ته توان وړو. درویش کلنه شیران ترابلیسی چې د هرا کبیره په یهودي ټولنه کې چې په جربه کې د یهودو له دوو ټولنو لویه ټولنه ده، په څلورم ټولګي کې تدریس کوي، وایي دې ته په یاد دي چې په 2006 کال کې په اسرائیلو کې د خپل نیا او نیکه کار تللی و. شیران ترابلیسی وایي زه په یوې بیلې نړۍ کې وم، هلته ونې او هر څه غوړېدلی سمسور او پاک و. کله چې بیرته دلته راغلم داسې مې احساس کوه لکه په ښار کې چې هیڅ رنګ نه. دا وایي یهودان باید ټول په ګډه اسرائیلو ته ولاړ شي، خو زیاتوي د خپل مور او پلار او یا راتلونکي خاوند پرته به یوازې ولاړ نه شي. د یهودو د دې ټولنې مذهبي راهبان وایي ښځې باید په خپله یهودي ټولنه کې کار وکړي. دا هغه څه دي چې دغلته میشت یهودي ښځې له بهر نړۍ سره له اړیکو راګرځولې او یوازې په معلمۍ، ماشوم پالنې، د ویښتانو په اصلاح کولو او د جامو په جوړولو پورې محدودې ساتلې. د ګڼو نورو یهودانو په څیر یوني حداد د هره کبیره په یو عصري مارکیټ کې د زیوراتو کاروبار کوي، خو په تونس کې وروستیو بریدونو دغلته د سیالانانو ورته کم کړی چې له دې سره د حداد په څیر دغلته ګڼو دوکاندارانو په کاروبار کې تاوان کړی. نوموړی وایي که چیرې کاروبار نور هم خراب شي نو اړ دی چې ولاړ شي، هغه هم اسرائیلو ته، ځکه د په وینا اسرائیلی ورسته منزل دی. یوګل پالمر چی په یو یهودی اداره کې چې اسرائیل ته د یهودو کډه کېدل حسوي ویان دی، وایي په عربي هیوادونو کې د میشتو یهودو ټولنې لپاره ډېره پراخ راتلونکي نشته. ان که د دوی په اړه زغم هم اوسې، زه فکر نه کوم چې دوی د عربي هیوادونو کې کومه خراتلونکي ولري. نوموړي زیاته کړې په مراکش کې د یهودانو یوازینی داسې ټولنه ده چې تر تونس لویه ده. په مصر، لبنان او سوریه کې د یهودو شمیر کم شوی او یوازې لسکونه کسان پکې پاتې دي، او له لیبیا او الجزایر څخه ټول یهود کډه شوي.
ازادي رادیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.
د اورتودوکس مسیحي کلیساګانو د لرغونې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو لپاره له لسګونو کلونو راهیسې هڅې روانې وې، خو تل د اختلافاتو له امله یې جوړېدل ځنډول شوي دي. حتی مخکې له دې چې دا غونډه روانه اونۍ په یونان کې وشي، خپل منځي اختلافات له مخکې پیل شوي وو. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارتودوکسو کلیساګانو د مقدس او سترې شورا د پرانیستو هدف دا و چې د نړۍ د 300 میلیونو ارتودوکسو مسیحیانو ترمنځ یووالی غښتلی شي، خو دغه غونډه چې وروستی ځل 1200 کاله مخکې شوې وه او په تیرو 55 کلونو کې ورته هلې ځلې روانې وې، د اختلافاتو ښکار شوه. د روسیې ارتودوکس کلیسا چې د نړۍ تر ټولو لویو یوه ګڼل کېږي او درې نورو کلیساګانو په دغه تاریخي مناسبت کې چې روانه اونۍ د یونان په کریت ټاپو کې پیل سو ګډون ونه کړ. دوی وویل چې غونډې ته پوره تیاری نیول سوی نه دی. دغه غونډه د پاتریارک بارتولومی لومړی په استانبول کې د ارتودوکس کلیسا د مشر په ابتکار دایره شوله. نوموړی د نړۍ د ارتودوکسو مسیحیانو یو دینی مرجع ګڼل کېږي، خو څارونکي وایي د روسیې د ارتودوکس کلیسا ځینې مشران بارتولومی ته د سیال او رقیب په سترګه ګوري او د شورا د تأسیس لپاره هلې ځلې یې د روسي کلیسا د نفوذ د غصب یا کمولو لپاره زیارونه ګڼي. د ارتودوکسو مسیحیانو ستره او مقدسه شورا څه ده؟ دغه شورا د ټولو 14 پیژندل شویو ختیځو ارتودوکسو کلیساګانو مجلس دی یا ښایي وي. کاتولیکه کلیسا چې یوازې یو دینی مشر یا پاپ لري، ارتودوکس مسیحیان په څو مختلفو کلیساګانو او مذهبي مشرانو ویشل شوي دي. د مقدس او سترې شورا په دغې غونډې کې ښایي د ټولو ارتودوکسو مسیحیانو استازو برخه اخیستې وای. لومړنۍ دغه ډول غونډه له میلاده 1780 کاله وروسته په نیسیا کې شوې وه. اوس دغه سیمه د ترکیې په شمال ختیځ کې ده او ازلیک بلل کېږي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازری په ویګرای کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دته بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیزې خبرونې په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو زندانی ورور څنګه راخستي چې تورجان نومیږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې تورجان څه څنګه لري په ګډه به واورو.
زخپله د پراد ولایتم د بکوا د وسولی منو متورجان دی وس په چرخی کیم په تررم بلا کیم. مشکل مدغه د چورور چې دغه د دکان شې چې برمش باندې دغه پرسونل د په بلا کی پر بلا کی سلور منځاله د پر بلا کی یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران راکې.
د نرخونه په څو دی مثلا په تیش کې تا کم مواد قیمت دی ګران دی
ور ارشه خدای دې دغه یو بوتل چې دې دې دا د مشت په دې شو پیرا کې مستې دې مشته ته ما خبر کول تر وخت تیرې د تاریخ وخت تیرې ولاګي سرور پښتنه کېږي نه به خاص نه پښتنه ورومیان دې کلو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي دغه رقم ارشه دغه رقم نرخونه ګرد مشت په ګران کې مات راځي خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم سم مشت خدای ته تبند خبرې څو پرواز نه دي ورکه څو خبر لا پرواز نه
تاسو ویلې دي دلته د زندان مسولین ته ویلې چې دلته د اسیک بګرام خرڅي
د زندان مسولین ورور ټوله په خبر د ګرد و سر شرکان خو دغه مسولین شرکان دلته وسته در سره د لاس اعلان سو بشر حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایل وای چې دلته وس په ما بسو کې شاه حالات په ما بسو کې سختي په پر چرخي کې سپېڅ ما بس دغه سختي نه ګران کې امات پر بندي باندې شي ګران خرڅي ملاقات چې د پرا سره راځي کورت چې د کورت یا بندي یا ځواني مشتراوړي تمشت نه پرځول نه پرځي په دې کې شي نه تیر پر سولو کس باندې دوی د بندي حق تلور یا پنځه دنه دونکو ځواني راغستاره و 2 کیلو نو دا رقم د حق او ته داسې پرسو چې دغه په درسنوي د لارې راځي د بندي حق چې ورکول کیږي چې موږ خو نه خبرې موږ خو نه راکې کوي څه خوش کې سره وکړو پر څلور یا پر پنځو ځوانو باندې جنگجال کوي خو بد کار ګرد دا رقم به خر دا رقم شمارګه چې پر بندي باندې دغه سترنې سي جوړ کړي د فرات ماته مثال ملاقات راځي چې دغه ځما ته شی راوي وایندوانې موږ نه پرېږدو ونه کورت موږ ته راوړي وای نه پرېږدو نور داسې شمار کړ لکه یو نور میوه موږ ته نه پرېږدو خو دغه راځي موږ ته وکړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه.
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه. خاغلی عارف د اړه ازادي راډیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. کانتینیوم په هر بلاک په محابس مرکزی کې شته دی. په هر محابس کې کانتینیوم موږ لرو. ا کانتینیوم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د محابسینو هغه لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې دی هغه باید تامین کړي. دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر پر یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي چې کوم شاهم دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي. لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون تر سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامه چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي. متاسفانه په ځینې محابسو کې د شکایات او ګونګسې مونږ هم اوریدلي دي چې دوی ظالمانه د داشان قیمتونه پورته کړي دي. یو خوا یې خود داسې معلوم په بازار کې د ټول قیمتونه جګ شوي دي. دا یو مسله دی. بل ممکن عدالت ته دي که د نظر انصاف نه کوي د څوک چې په کانتین کې کار کوي. د دې لپاره خپل رئیس عمومي شخصا کوهستاني صاحب ډېر توجه کړي دي. آیتونه توضیح کړي دي. کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړي دي. د رهبري د محبس مرکزي ته وظیفه ورکړي چې دوی چیردن توجه وکړي په دې اکله کې کوم چا چې تخلف کوي ګران فروشي کوي د هغه نه جدي پوښتنه کېږي. مجازات باید محول شي. د هغه وظیفې نه کنار شي. دا پروسه دوام لري. تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه یو. زه د دغه ورور خبره تاییدوم چې داسې بې انصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو. دا راپور موږ ته راغلی دي. دقیقا موږ د جدي برخورد کوو. آیتونه توضیح شوي دي. کشکور ګونګ وظیفه اخیستې چې دغه مسله روشانه کې او متخلفین ته مجازات کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشامدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازری په ویګر کوه ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو داو د دیونه خبرونه شته سی واوریدله. که تاسو هم چیرې ستونز لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواری لارې چارې پیدا کړو او دغه ستاسو ستونزې چې د مسؤلو چارواکو سره شریکې کړو. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د تلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0992 93 خونه ولرئ.
د انصاف پلټکه حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ملګرو ملتونو د ورستی راپور لمخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشټو کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنګې څه ډول دي؟ او آیا د افغانستان تازه جوړ سوی هوایي ځواک به وکړی سي سږ کال د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په مبارزې مثبت اغیزه وکړي؟ او آیا د وارسا له غونډې چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې جوړه سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کومو ژمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت صدای په خبرونه کې د ازادي رادیو د کابل د څنګه مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لویانت جنرال چارلز کلیولند سره په مرکه کې مطرح کړی دی.
مننه چې وخت مراکړ. له ورسا غونډه څخه صفای غام یا توقع لرلای سو.
I think the message that you can expect is
زه فکر کوم له ورسا څخه چې کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناتو د رهبرۍ او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابلو لوري بیان شوی دی، او دا ژمنې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوې. موږ په همدې اونۍ کې د غشمنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واورېدلې او ولیدلې، او زه فکر کوم چې بیا به هم د دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي، او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت به تر 2010 کال وغځیږي، او تاسو به وګورئ چې د ناتو سرتیري په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد له مخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناتو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام ژمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیځ ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات ته په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوث ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي؟
موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ایزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناتو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟
بله، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
که د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو، افغان چارواکو په مقرره توګه له ناتو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده، نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟
که څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې 8-9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلې چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې، او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 13 MD-15 هلیکوپټرې افغانستان ته راشي، او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکړل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي، او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو، او د لا ښه استفادې لپاره افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډیر څه کېدونکي دي، او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي، او به کولای شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وسوه، د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي. تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې وکړي؟
یقینا د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی، او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نشي. لکه څنګه چې موږ ګورو د 215 قلوردو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډیر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په ښه توګه یې مخته وړي، خو زه غواړم همدا وایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډېر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي.
Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکایت تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سې چې دوی څنګه د دوی لګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Their response to the situation in Afghanistan.
Sure, we think they're responding well.
یقینا موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي او زبې لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتی پلوه سخت کال و. افغان امنیتی ځواکونه په لوی وړکچ په دی حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالت یې زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي یې بدله کړه او له دفاعي حالت راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې یې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالات ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې مؤثره وي او کار کوي پر هغې تاکید کوي او هغه چې نوي تغیرات پکې راولي.
تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوئ. ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مون فکر کوو چې د نوې ستراتیژي په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خاتو غو استفاده کوي. هر اونې تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه هشتلو تکو خې استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله او دوی کولای شي طالبان داعش او نور وسلوال په نخ کړی. اوس مونږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید د تهاجمي ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي او کله افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سم لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري. په دې وروستۍ کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري اعلان وشو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې زیات عملیاتو کې شکیل سي. تاسو کولی سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نښه کوي معلومات
راکړئ؟
بلې، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناټو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. خو مخکې له دې چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه القاعده او په مکرره توګه داعش په نښه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا ناټو او افغان ځواکونو لپاره ګواښونه موجودو مونږ مرسته کړې او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست له ګواښ سره مخامخ وو، مونږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقع ورکوي چې لا ډېر فعال شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاوو تر لاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه بلکې په هغه مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د تر لاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي، امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به خایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي.
امریکایي
ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي؟
دا سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي، دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت هویت کې نخکیل کیږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولای شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي. زما اخیری پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟
ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي. البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کیږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.
زخمی لپو کی اوبر